سلامونه ستړي مشهید تاسیس مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالی کمشنر مارتا کاس آزادې اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړه چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړ ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په ویناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا ازادي راډیو پر ساتنې او د راډیو ته پر لاسرسي متمرکز وه. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی وه. په یاد فرمان کې د یو سی جی ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی وه. یو سی جی ایم د مارچ په 26مه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. ازادي اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوه وکړه چې یو سی جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سی جی ایم له دې پرېکړه په شا شو خو تروسه یې ازادي راډیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې راډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بیپلوټ الوتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بنسټونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعاله ده. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیپلوټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه د پوځ لخوا خپور شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغې امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړه. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډن کې ډوب شو. د درېو نورو امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن د رایستل شي وو. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تېرو 10 ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 340 ماشومان وژل شوي او 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات ستاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان سوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست په لزان سره نوٹ کری په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړي او زده کړي. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولی صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. رازو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپیریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې رازو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رازو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویله چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دی چې سوی دی دی وی حجره ډیر نور مثالونه هم لري او موږ وایو هغه ژوندی موجودات چې له ډیرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دی نباتات دی او داسې نور او موږ وایو چې حجره چې د ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده د دوی تنفس دی د دوی اطراح ده تکثر دی ډیرښت دی دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي اوس راځو مهمی موضوع ته د حجرې جوړښت د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا په دې کې موږ ډیر محتویات ډیر اورګانلونه ډیری برخی لرو خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي د برخی وای دغه څخه لومړی رازو و حجروي غشا حجروي غشا چې د یا سیل ممبرین دا چې د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري پورز لري چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي خپل حجروي غشا چې د نیمه قابل نفوذ پرده ده او په دې کې ترکیب کې کم شان شامل دي پروتینونه شامل دي شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي او دغه طبقه چې د څو پوړه ده دوه پوړه ده ورپسې راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده پوښلې ده او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي هغه څه دی سایتوپلازم دی سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې چې څه شامل دي چې څه جوړ شوی دي هغه د اوبو منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوی پروتینونه منحل پروتینونه او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي د اورګانلز په نامه سره یادیږي او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکوي دي او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړی ده جوړه کړی ده ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي لومړی راځو واکیول ته ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکې موقعیت لري او کله چې بیا حیواني حجرو تراسو په حیواني حجرو کې بیا ډیر وجود لري خو ډیر لږ لزاین او جسامت چی لږ دا کیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي موږ وایو دا چې د خپل جوړښت چې دی چپ ته ورته دی او موږ وایو د دې اساسي دنده چی شه ده د حجرې و برخو ته و ټول برخو ته د موادو لیږدول دي او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي